درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسو اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای کلای کوم. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده. پکې کلتوري فرهنګي او ادبي مطالب خبرېږي، خو مخکې له هغې خبرونه او ریپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت ټینګښت لپاره به پراخ اقدامات وکړي. او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې هڅه کړې خو ټرمپ لاس نه دی ورسره وکړی. دا خبره د امریکا لوی څارنوال ویلیم بار کړی. بشپړ خبر نو واوري. د امریکا د سول لپاره د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډیدو خواشینی ښودلې ده او ویلي دي چې له ښکېلو اړخونو سره په تماس کې دي او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامدارې سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. افغان حکومت د قطر افغان حکومت تیره شپه وویل چې د قطر حکومت د دوحې کانفرنس لغوه کړ. ولسمشرۍ ماڼۍ په دې باب بېګا ناوخته اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې نن د افغانستان د 250 کسیز هیات او طالبانو یوه ناسته په دوحه کې شوې وای. د افغانستان حکومت تیره سې شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 250 کسیز لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په بېګانه اعلامیه کې د دوحې د غونډې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان هیات په منلو کې د قطر پاتې راتلل وبلل. طالبانو د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د افغانستان له لوري خپور شوی لیست اوږد او نه منونکی بللی و. د غونډې د لغوه کېدو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیرانو ژمنه کړې چې د غزنی ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره به لا زیات اقدامات وکړي. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون غزنی ته تللي وو. د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد خبریالانو ته وویل چې په غزنی کې به ټولې لاسته تللې سیمې بیرته تر کنټرول لاندې راولي.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو. نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده. تاسې هم وینئ
د غزنی ولایت په څو ولسوالیو طالبان کنټرول لري. د ډلې د غزنی په خار هم تیر کال د اګست په میاشت کې پراخ بریدونه وکړل چې د ریپورټونو په اساس طالبانو او افغان ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله واوښته. دا کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د پنځشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون کې برخه واخیسته. دیني عالم محمد نسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جنگ له ښکېلو خوا وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. لا کندهار د ازادي رادیو د خبريال د ريپورت لمخې د سولې د هڅو په ملاتړ په دې لاریون کې ځوانانو، ښځو، قومي مشرانو او دیني عالمانو برخه لرله. د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې لخوا د لاسوهنې هڅه شوې خو ولسمشر ټرمپ ورسره لاس نه دی یو کړی. دا خبره پرون د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د امریکا د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې د تورونو د ادعا د خاص څارنوال رابرټ مولر د یو ایډیټ شوي رپورټ تر خپرېدو وروسته وکړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دغه رپورټ د خپرېدو په غبرګون کې ویلي چې نه کوم سازش شوی و او نه د څېړنو مخه نیول شوې. په روسیه کې د ولسمشرۍ ویاند دیمیتری پیسکوپ بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونو په اړه خپل شوی رپورټ رد کړی او بې اهمیت یې بللی. د اوکراین جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو د محکمې د هغه پریکړې په اړه چې د یو لوی بانک ملي کول یې ناقانونه بللی غبرګون ښودلی. پوروشنکو ګواښ کړی چې که دا بانک خپل پخواني څښتن اولګیاراج ایهور او کولومیوسکي ته وسپارل شي خای ناوړه پایلې ولري. د اوکراین وی محکمې د پنځشنبه په ورځ حکم وکړ چې په 2014 میلادي کال کې د خصوصي بانک د ملي ګرځولو په برخه کې د حکومت پریکړې قانون مات کړي. د اوکراین جمهور رئیس د محکمې دا حکم یو بې باکانه اقدام بللی او ویلي دي دا چاره به د دې سبب شي چې اوکراین خپل پورونه پوره نشي کړی او نوی اقتصادي ناورین رامنځته شي. اخوا د ملي ګرځول شوي خصوصي بانک پخواني مالک ویلي د محکمې پریکړه په دې معنا ده چې قضیه ده ګټلې. د اوکراین ملي بانک ویلي چې د محکمې د حکم په وړاندې به د استناف غوښتنه وکړي. د استونیا ولسمشر کریستی کالیولیاید د پنځشنبه په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. ولسمشر کریستی خپل روسیال ته ویلي چې ګاونډیان باید د مخالفتونو د لرې کولو په صورت کې له یو بل سره خبرې وکړي. پوتین بیا ولسمشر کریستی ته ویلي چې د رسمي چارواکو، دولتي ادارو او ګاونډیانو ترمنځ د اړیکو نشتوالی یو عادي وضعیت نه دی. د استونیا او روسیې اړیکې له څو کلونو راهیسې سړې دي. مسکو په 2004 کال کې له اروپایي ټولنې او ناټو سره د استونیا په یو ځای کېدو مخالفت وښود. دا و خبرونه. دوستانو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې ترې ریپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د دوحې غونډه د قطر د حکومت لخوا لغوه شوه. ولسمشر ماڼۍ په دې باب بېګا ناوخته اعلامیه خپره کړه. تمه وه چې سبا د افغانستان 250 کسیز پلاوي د طالبانو سره په دوحه کې یوه غونډه پیل کړې وه. طالبانو دا لیست اوږد او نمنونکی بللې و. د دوحې د ناستې د لغوه کېدو علت دوحې ته د تلونکي افغان پلاوي په منل کېدو کې د قطر پاتې راتلل بلل شوي. صفي الله ستانک په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د قطر حکومت د دوحې د بین الافغاني ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوي لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډه یې لغوه کړه. دا خبره ارګ ماڼۍ بېګانه وخته په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وایي ولسمشر اشرف غني او افغان سیاسیونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګ ماڼۍ وایي قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تېره شنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو د 250 کسیزه یو لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ ماڼۍ په اعلامیه کې بېګا ناوخته راغلي قطر دوی ته یو نوی لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا واسطه و. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریځ په اړه سمدستي غبرګون نه دی ښودلی. د افغان حکومت یو چینی د پنځمې په مخام ازادي راډیو ته ویلی وو که د افغانستان 250 کسیز د لیست ونه منل شي ممکن افغان حکومت د دوهې ناسته لغوه کړي. افغان حکومت په خپله اعلامیه کې بیگانه وخت ویلی با عزت سولې ته ژمن دی او د سولې د ترلاسه کولو په لار کې ټولو خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې تایید کړ چې د دوهې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوي، خو د ده په خبره چې ژر به افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تماوه همدا جمعه د اپریل 19 د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لومړی وځنډېده او بیا داده لغوه شوه. راتلونکو ولسمشرو ټاکنو کې د عبدالله عبدالله دویم مرستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناستې لپاره اعلان شوی ګډونوال اسد الله سعادتی ازادي راډیو ته وویل د دوهې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې ونیو. دا وار اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله له خنډ سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسې، په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خنډ ایس کوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت و. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت ته نه پاملرنه و.
صلاحیت دولت او مردم افغانستان بود.
طالبانو د پنځمې پورس د افغانستان د پلاوی د سفر د ځنډیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه غبرګون ونه خود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د یو لوی پلاوی او طالبانو د مشورتي ناستې د ترسره کېدو او بریالي کېدو لپاره ګڼو افغانانو او امریکا متحده ایالاتونو هیلی ښکاره کړې وې، خو اوس معلومه نه ده چې د افغانستان پلاوی او طالبان به بیا څه وخت د کیناستلو پریکړه کوي.
بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د بین الافغاني خبرو په ځنډېدو خواشیني ښودل ده. ویلي دي چې له ښکېلو اړخونو سره په تماس کې دي او هغوی هڅوي چې خبرو اترو ته ژمن پاتې شي. زلمی خلیلزاد تېره شپه ناوخته وروسته له هغې چې افغان حکومت د قطر د غونډې د لغوه کېدو اعلان وکړ، پر خپل ټویټر ولیکل چې خبرې اترې د سیاسي هواري او دوامداره سولې یو مهم ټکی دی او بل بدیل نه لري. نوموړي پر ټولو خواوو غږ وکړ چې له فرصت څخه دې استفاده وکړي او د غونډې د ګډونوالو په یو داسې لیست سره سلا شي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. نوموړي زیاته کړې که دته د مرستې اړتیا شي کومک ته چمتو دی. بلخوا د دوحې د شخړې او بشري مرستو مرکز چې د دې غونډې کوربتوب کوي هم تایید کړی چې د غونډې د ګډونوالو پر سر لا هم هوکړه نه ده شوې او په دې برخه کې یوې اجماع ته اړتیا شته. د دې ادارې مشر سلطان برکات په یوې اعلامیې کې ویلي چې ټول ښکېل لوري دوحې ته د راتلونکو استازو د شمیر پر سر د اختلافونو د هوارولو لپاره په ګډه کار کوي. څرګندونه ده چې د ګډونوالو د لیست پر سر راپورته شوي اختلافات به کله هوار شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ځینې ښوونکي پر حکومت انتقاد کوي چې تر اوسه حکومت د دوی د تنخواګانو د لوړولو لپاره کړې ژمنې نه دي عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د چهارشنبې په ورځ د خپلو راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه تیاره کړې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم د روان تعلیمي کال په پیل کې د ښوونکو د تنخوا د لوړولو او دوی ته د هستوګنې ځایونو د برابرولو ژمنې کړې وې. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبرېږي.
عبدالحمید چې یو وخت د کابل ولایت د شکردرې په ولسوالۍ کې ښوونکی و او اوس وزګار دی، پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د تنخواه د لږوالي له امله ونتوانېد چې خپلې دندې ته ادامه ورکړي.
یک وقت معلوم بودم در شکردره نظر وایی که
دی وایی یه وقت به شکردره که خون که حکومت را تا دیره لگی پیسی را کودی دنده می پریخ وارم حکومت کور او زی را کلی
و تخانه و جای برما.
یوازې عبدالحمید نه دی چې د تنخواه د کموالي له امله یې دنده پریښي، بلکې ډېر نور ښوونکي هم شته چې د کمو تنخواګانو له امله شکایت کوي. شمسالدین حقانی چې له شلو کلونو راهیسې د کابل د حبیبي په عالي لیسه کې تدریس کوي وایي ولسمشر په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ډېری ښوونکي اوس هم په لږې تنخواه دندې پر مخ بیایي. ښاغلی حقانی د یوه ښوونکي کیسه کوي چې خپل ټول معاش به یې ښوونځي ته په تللو مصرفېده.
یک معلم برای من قصه کرد، برای من گفت
دی وای یو خون که را تا کیسه کوده چه من لس افغانه لرل لکوچی سنگین وظیفه تطلم 15 افغانه می پی یو میلی بس او 15 می پا بل که ورک لی بیا حیران شم چه بر تا کور تا سنگ لار شم
چطور بتانم پس ما تا اونجا برگردم.
خون کی پداس حال کې د ژمنو په عملی کېدو انتقاد کوي چې د افغانستان د پوهنې سرپرست وزیر د روانه اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دې وزارت د راتلونکو کاري پروګرامونو د تشریح کولو پر مهال وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو لپاره یوه پیشنهادي طرحه وړاندې کړې ده. میرویس بلخی وویل
و حال قرار ایسته که ما طرحهای پیشنهادی را
دو بویل وست پا پام که ده چه دغا طرحه تر دره و میاشت و پوری ولسمشر صاحب تواست و بلیدل چی چه کمی دغا وردیاوی ده اجرا وردی و سمره امکانات لرو چه پاساس ده خون که تنخواگان لوڑی شی
افزایش پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د نوي تعلیمي کال په پیل کې وویل د ښوونکو د تنخواګانو د لوړولو موضوع ارزول کیږي او په لږه موده کې به ورته ځواب وویل شي. ښاغلی غني همداشان ځینو دولتي ارګانونو او په تېره د ښار جوړونې وزارت ته درې میاشتې وخت ټاکلی چې د ښوونکو د هستوګنځایونو لپاره یوه طرحه جوړه کړي. خدا چې افغان چارواکي به پر خپلو ژمنو عمل وکړي او کنه هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو به معلومه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي موضوعاتو سربېره ل کندوز د ریدی ګل د مشاعري په اړه راپور برابر کړی.
اخوازي کدي خوا جنگ هر خوا ته چې دی خو لمخې یو خاص چې په خدای زار
میچوي. په هنر جاج کې ل وتلی ممثل ممنون مقصودی سره د افغانستان د تیاتر په وضعیت خبري کړي.
او دا یو نیازمن دی وا پری خاطر چې د خلک باید احساس کړي چې د غریبانو څوک دي هڅه څو د غربت په تاثیر شوی نه تر څو ته د خپل ټولنې اشخاص نه درکړي.
فنکار برخه کې لا لیکوال او شاعر امان الله امان نورستانی سره د هغه په شاعري غږیږو.
نو په دې کې دغه لمړنۍ لامل اندغه زمما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټوالي نه دغه جنگونه دي دغه انقلابات را ل
بزرپانه کې به لنډه کیسه ځوان جنۍ او سپینګيره واوري.
مهرباني په څوکۍ کې نه په تماشای چې نوبت در ورسیږي. څنګه تمه وکټلې و ځوان انجلۍ ناستوا
په ادب جام کې به کندهار ته لاړ شو او د مولوي نور محمد نوري د ژوند احوال به واخلو.
نوري د امیر شېر علي خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند تللې
او په ورخمین خیال کې به ډیکلمه شوی نظم واوري.
جڑا پدغی راشی ولی اوس هغه خومات هړی چینار هغه نمجنی خو وسوی پولی سپین مرغی خو به وزری پرتی لوړ دنګ د خټو خسوری برجونا.
آزادی رادیوی مجلات د هنر فرهنگ او ادب انزور
د پسرلی په راتک سره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې یو شمېر دودیز مشاعري وشوي چې پیل یې له ننګرهاره د نارنج ګل په دودیز میلې او مشاعري وشو. ورپسې همداسې په لغمان، کونړ، کابل او یو شمېر نور ولایتو کې دودیز میلې او مشاعري وشوي. تیرونی په کندوز کې د ریدی ګل دودیز میلا او مشاعره وشوه چې ګڼو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. له دغې مشاعري زموږ همکار اجمل آرین راپور برابر کړی.
کندوز کې د سولې د ټینګښت په هدف د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره ترسره شوه. که څه هم د کندوز ناسم امنیتي وضعیت د دې ورځ د اوسیدونکو پر ژوند منفي اغیزه کړې خو له دې سره سره په کندوز کې د علم او فرهنګ غوټې د غوړېدو په حال کې دي. په دې مشاعره کې د کندوز زیات شمېر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او دغه راز د کابل، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، غزنی، مزار شریف، بغلان، تخار او د بدخشان ولایتونو شاعرانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو په خپل نوبه سره د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت په هدف شعرونه وویل او د برخوالو لخوا په تودو ولولو سره بدرکه شول. د کندوز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس فدا محمد ارزښت په خپلو خبرو کې وویل چې دغه شان ادبي غونډې د خلکو ترمنځ د یووالي او ورورولۍ فضا لا پیاوړې کوي او د کرکې او تاوتریخوالي پدیده له منځه وړي.
سره له دې چې کندوز یو ناامنه سیمه هم ده خو بیا هم د فرهنګي هڅې پکې روانې دي او ځوانان یعنې دغه خپل اصل فرهنګ ته کار کوي. موږ دا نه یې سوچ ولالته به ناامني یا به څنګه وي هغه فرهنګیان یعنې هغه کوم جوش دی په زړونو یا په دماغ کې د فرهنګ لپاره دی دا ویره بېخي نه حس کوي.
په نوموړي ولایت کې هر کال د ریدی ګل کلنۍ دودیزه مشاعره د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري ترسره کیږي. د دغې ټولنې مشر نوررحیم عاطف وویل چې سږ کال د دې مشاعرې مالي لګښت د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې له لوري ورکړل شوی.
سګنۍ مشاعره لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده په افغانستان کې د سولې خبرې اترې روانې دي. مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
له دې سره سم د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ولسي ملاتړ د ریاست د نشراتو امیر عزت الله په امیر له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د هیواد په 30 ولایتونو کې له دا ډول غونډو څخه ملاتړ کوي څو د خلکو ترمنځ د وطن پالنې احساس لا پیاوړی شي.
دغه پروګرامونو ته د ولسوالیو څخه، د کلو بانډو څخه، د مختلفو ولایتونو څخه خلک راټولېږي. دوی همدا د
سولې پیغام تر خپل کلو باندو رسي د غزي سیمو خلکو باندې په اذهانو باندې تاثیر کوي.
په ورته وخت کې د کندز په هنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد زاهد الله کریمزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ورستوي کلونو کې د دې ولایت د ځوانانو ترمنځ ادبي او کلتوري فعالیتونه وده کړې او په دې برخه کې ښې لاسته راوړنې هم لري.
کندوز وروسته له کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. کندوز د تاریخ په اوږدو کې یو فرهنګي مرکز و، هغه مرکز چې له همدې ځایه به خواوشا ولایتونو ته افغانستان ته فرهنګي هڅې خورېدلې او د دې شاهدان مونږ یو. د سمره لوی لوی شاعران او لیکوان مثلا استاد شکون دی، استاد پسرلی دی، شیرخان غوندې یو کس چې هغه تکړه کس و، هغه لیکوال و.
بلخوا د دې ولایت یو تن شاعر او لیکوال اسماعیل کلیوال له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نوموړي ولایت کې د شعر او ادب غوټې مخ په غوړېدو دي او مینهوال یې هم څو برابره زیات شوي دي.
که چېرته مثلا شاعران کوشش وکړي هغه نیمګړتیاوې، هغه ناخواله چې په ټولنه کې رامنځته کیږي، هغه د شعر په ژبه باندې خلکو ته وړاندې کړي، نو دغه کولای شي مثبت اغیزه په خلکو زړه نسبتا لږ نرم کوي، ځکه ډېرې سخت زړونه دي، سخت زړونه دي.
د یادونې وړ ده چې دا د ریډیګل دولسمه مشاعره ده چې د پسرلي ادبي او کلتوري ټولنې له لوري په کندوز کې جوړیږي. دغه ټولنه له دیارلس کالو راهیسې په دغه ولایت کې د فرهنګي او علمي کارونو ترڅنګ په نورو برخو کې هم کار او فعالیت کوي.
د هنر په ډګر کې تیاتر هغه خوندور برخه ده چې په دې وروستیو کې بڼه تته شوې ده. د ژوندانه د مختلفو پړاوونو تمثیلي بڼه په تیاتر کې وړاندې کیږي چې په خوای ګڼ مینوال لرل، خو د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره دا برخه یو څه کمرنګه شوې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتې مرسل د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي له استاد ممنون مقصودی چې په شادګل هم مشهور دی د تیاتر په اوسنی وضعیت مرکه کړي.
هنر جاج
کچیرته مونږ تاسو د میتولوژي یا د افسانه شناسۍ د ادرس نه تیاتر ته رجوع کو، نو ګورو چې د دنیا په ډیرو مهم هیوادونو کې لکه یونان، لکه روم، لکه فرانسا او انګلیس دو دومره د تیاتر نه متاثر دي چې هر کله دوی غواړي زده کړه وکړي نو خپل ماشومان، خپل زلمیان او د کورنۍ غړي دوی تیاتر ته بیایي. دوی نه یوازې د تیاتر د ادرس نه د خپلې ټولنې په تاریخ پوهیږي، بلکې د ادب، د فرهنګ، د سیاست، د کلتور او په انهاو د ژوند مختلفې څېرې ویني. نو په دې نسبت کله چې افغانستان ته تیاتر راغی نو د سلو کالونۍ عمر نه زیاتیږي. اول خو باید ووایم چې بدبختانه زموږ په هیواد کې کوم حاکم نظامونه چې او دو ډیر تیاتر ته توجه نه کول یا اصلا نه پیژندل. ولی کله چې دغه زمینه مساعده شوه چې بالاخره د بهر نه جان محمد پلار پکتا چې دی زمونږ د پښتو تیاتر پلار بلل کیږي، د چې کله امان الله خان شاه غازی ولیږه ترکیې ته، نو هلته یې نه یوازې زده کړې وکړې بلکې د تیاتر په اکله یې ډېر څه زده کړې چې کابل ته چې کله راغی په کندهار او کابل کې د تیاتر بنسټ کیښودل. البته د دنیا په سطحه یې عمارتونه درست نه وو او کوم تخنیکی وسایل چې په کارو چې پرده کشي، دیکور تبدیل شي، د لباس او د تمرین لپاره یې دا پکې وجود نه درلودل. ول په هر صورت تهداب کیښودل شو چې یوه مهمه بیلګه یې د کابل تیاتر دی. په دې تیاتر کې نه یوازې زموږ تیاتر نظیر نه درلود په آسیا کې، دا تیاتر څرخېده، یعنی په عین زمان کې درې ډیکورونه تبدیلېده. لایټونه یې، څرخې، پرده یې او ساوند سیستم یې دومره عالي وو چې واقعا درته ادعا کولی شم چې په آسیا کې نظیر نه ده. یعنی په دې تیاتر کې نه یوازې زما د وطن ډرامې ښودل کېدې، بلکې د دنیا د مشاهیرو ډرامې تمثیلېدې او خلکو ته ښودل کېدې. دلته خلک له د ویلیام شکسپیر آثار، د مولیر آثار، د بالزاک آثار، د منان ملګری آثار، د فیفزلی آثار، د استاد قادر فرخ آثار، د جلیا او د استاد بیست آثار بینه ده.
معمولا په کومو مسایلو باندې ډیر په تیاتر کې باس کده یا غا بیا دسې استیج په سار باندې د تمثیل نړۍ ته راته؟
تیاتر د ژوند حصه ده. لکه زوته یوه تراژیدي په تیره شوینی، زه د ژوند یوه تراژیدي را اخلم، د دې ډرامه جوړم
نو دی دینه معلومیږي چې په تیاتر کې نه یوازې تاریخي مسائل، سیاسي مسائل، کلتوري مسائل، ټولنیز مسائل، روانشناسي مسائل، د کور او د کورنۍ ژوند مسائل دومره په وضاحت او فصاحت سره تصویرېدای شي په ډرامه کې. او چې کله دا تمرین شي او متعهده هنرمندان تمرین وکړي او دوی دا اومني او ژمنه وکړي چې تیاتر د ژوند مهمه برخه ده او تیاتر د پوهنتون هم ډیر مؤثر دی، نو په دې نسبت په تیاتر کې هر څه گنجایش لري. او یو تیاتر شامل د څو مهمو برخو هم ده. مثلا زه غواړم د یوې تراژیدۍ نه حکایت وکړم، ولې دا تراژیدي خو تر پایه پورې درې ساعته که زما خلک راته ناست دي دوی خو د ژړا د لاسه مړه کیږي. نو بنا د هرې صحنې په بدلېدو سره زه کومیډي صحنې هم پکې راوړی شم، زه پکې میوزیک هم راوړی شم.
اکراسو په خپله تاسو پاکله لومړی ځل مو څه وخت په تیاتر کې ګډون وکړ، هغه کومه موضوع وه او تاسو ته خپله څه رقم عاید د منلو وړ و؟
ډېره په زړه پورې ده. واقعا زه ډېر ظلمه یم، حتی کېدای شي وایي زه ماشوم وم چې اول په راډیو کې کار کوو، پس له هغې چې په تیاتر کې ما ته رول راکړه نو هلته په کار ده چې زه باید ټوله ډرامه حفظ کړم. او دا واقعا سخت خبره وه، چون ډېره علاقه مې درلوده، نه یوازې چې ما خپل رول حفظ کړ بلکې د نورو کرکټرونو رولونه ما حفظ کړي. او دا د ډایرکټر غوښتنه وه چې هر کله ته صحنې ته راځي بد وپوهېږي چې هغه پلانکای رول چې راځي چې خپل ډیالوګ خلاصوي نو ستا نوبت دی، که ته په هغې باندې ونه پوهېږي نو تاسن کار نشي کولی. نو میزانسن د حالاتو درک او روانشناسي د خپلو هنرمندانو فوق العاده اهمیت لري. نو بناً یوه ډرامه وه د خدای بخلي استاد فی فضلی چې دې کې ما فقط درې ډیالوګ درلودل، ولې احساس کوم چې ډېر خوم، خو هر لحظه چې ډایرکټر په ما باندې تمرین کاوه ما ته نقش توضیح کاوه او زما اخلاقي مکلفیتونه د ډرامې او د خلکو په نسبت توضیح کول، واقعا ما احساس کوم چې ډېر جدي کار کوم. خو چې کله د تمریناتو نه خلاصېدو او بیا زموږ مشران راتله پروف یا آخرین تمرینونه لیدل، چې کله موږ تلو ستیج ته، نو واقعا چې ما یو اضطراب درلود، یو ویره مې درلوده، یوه لړزه مې په وجود کې خپره وه. او ما د دې پردې د چاود نه چې دا تماشاګران لیده چې په سونو ناست دي، واقعا دا ټولې سترګې ماته وې، ځکه ما درې ډیالوګه درلودل او دوی مکلف وو او انتظار درلوده چې اوس ممنون مقصودي راجدي موږ ته به څه وایي. واقعا چې د دې اضطراب لومړۍ شېبې واقعا شکنجبارې وې، خو چې کله ډراما پخیده او ډراما پای ته رسیده کومې چکچکې چې په موږ وشوې، خورکۍ مې واقعا ما لیدل چې تیاتر څومره تقدس لري.
بله، هغه دیالوګونه مو په یاد دي چې اوس لږ راته په هماغه سټایل سره ووایه.
بله، زه مې د پلار سره وتلی یم او پلار مې ډېره جالبه ده چې زه د مکتب نه فارغېږم. ما ته وایي چې نن زه دا بیا هم ښار ته زورته یم چې جالبه ده څنګه سره، او پلار مې دا ایس کړی چې زه ډېر غریب انسان یم او پلار مې ډېر پوروړی دی، قرضدار دی، دی معاش اخلي، معاش اخلي، ما ته وایي زه نو ښار ته چې زه تا ته یو څه اخلم. دا شیبه نو ما دپاره فوق العاده اهمیت لري چې پلار مې ما ته ښار کې یو څه اخلي، چې راځم یو خیرات خور راسي زما پلار ته چې او فقط د اروپایي وه، پلار مې جیب ته لاس کړي، زه پلار ته دادا موږ خپل غریبانان یو ته ولې دې ته ورکوې؟ هوای نه سوې دا ډېر بېچاره دی، بیا موږ هم بېچاره ګان یو کنه، وای بچه دا زمونږ هم بېچاره ګان دی، بیا مارکه خو یو اروپایي ورکه، وای بچه دا دو ګون دی، دا دې اروپایي ځان خواه دو ګون دی. اوف، دا هغه شیبه وه چې واقعا ما د ځان نه لوموړې وه، او دا یو نیازمندي وه په دې خاطر چې ته خلک باید احساس کړي چې د غریبانه څوک دي، تر څو دا غربت په تا تېر شوی نه وي، تر څو تا د خپلې ټولنې اشخاص نه درکړي، اصلا نشي کولی چې بازیګري وکړي. یوه سختي چې لذت یې درلوده.
اکثره کسان وایي چې پخوا تیاتر و لوبغاړي و ډېر تعلیمي مسایل به پکې بیانېدل، مګر ورو 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 دا کم شول، اوس دې وخت ته رسېدلو چې هېڅ نشته. په دې هکله څه وایي؟
ډېر په حقه دي زموږ دا وطنوال چې اصلا نشته. بله، کوم کشته خو راځي چې لاړ شو زما په تلویزیون کې وښایي، نن سبا خو زما په تلویزیون کې ټول پردي فلمونه نشتېږي. تیاتر مې څه وایي؟ او چې بیا دوباره سازي شوی هلته فقط د تمثیلي پارچو یا ډېرو پیشو په افتاده ډرامو څرګندونه کېږي چې اصلا علاقه من نه لري، اصلا پبلیسیټي یا د هغه تعریف نه دی شوی چې زه او زما کورنۍ دلته لاړ شو. په هر صورت پخوا واقعا چې سویه وه سواد وو او د تیاتر په حق له تحصیلاتو چې هم بهر زمونږ دوستانو تحصیل کړي وو او هم دننه، حتی زمونږ د فاکولتي رئیس په تیاتر کې دکترا درلوده. خدای بخلی دکتور فرحان په تیاتر کې دکترا درلوده. زمونږ په تیاتر کې لکه میمونه غزال، استاد قادر فروخ، استاد جلیا، استاد فی فضلی، استاد جان محمد پلار، شبه دده احسان عتیل، زه خود ډیر کوچنی او تر اوسه پورې کوچنی، خو زمونږ د تیاتر سویه، سواد، مطالعه او تعهد دومره قوي او په زړه پورې وو لکه څوک چې د مور په نسبت احترام لري نو تیاتر ته احترام و. ول نن سبا بیا هم درته وایم چې دغو مدعیانو نه تنها چې تیاتر زموږ رنګ کړ، بلکې زموږ هنرمندانې په شکل د اشکالو د وطن یا فرار کړ یا یې مړه کړ یا همدا اوس بېکاره پراته دي لکه زه.
که په وروستیو کې له تاسو نه بیا داسې یو غوښتنه وکړو چې هماغه تمثیل مو چې په تیاتر کې هلته کړی که دلته موږ ته بیا یو ځل وکړي څنګه به؟
بله، ما د یو مشر انسان نقش لوباو چې ما کار اصلا بچیان نه کېږي، پس ته اوه کال زما میرمن ماته وایي وایي زه مور کېږم. واو، زه دا د یو هیواد نه بیخي بل هیواد ته بیایم چې هلته د ده زیږون درستو شي. اتفاقا دوه زامن به کېږي، دا چې حیرانېږم میرمن مې حیرانه ده، زه حیران یم. او د په څنګ یو بله میرمن ده چې ډېره غریبه ده، هغې کې هم دوه زامن شوي دي. وایي ای میرمنې، ستا میړه وایي پیسه دار، زه دا بچیان نه شم ساتلی، ته زما بچیان اخلې. وایي واخلم. څلور زامن چې بیرته کشتۍ کې کینوي، خو تر ازو چې دزدانې دریایي په موږ باندې حمله کوي. زما نه دا دوه زامن وړي او میرمن، یو د هغې مور یو د دې مور. او زه نو هغه رنز او تکلیف چې وینم واقعا دا په ستیج باندې که ته وایې واقعا ته ځان نشو ټینګولی. ویش کاله ما خپلې میرمنې او اولادونو پسې ځان تباه کړی، نه یې پیدا کوم. بلاخره داسې یو هیواد ته ځم چې هلته وایي دلته ستا زامن دي، خو دا هیواد زما د دښمن هیوادونه نه دی، بلکې دې هیواد نه هر یو سړی راغی باید دا اعدام شي. چې زه ورنه وځم ما هم د حکم به اعدام شي. زه دار ته برابرېږم، خو چې ګورم زما سوی راځي. زه ورته وایم سوی، هغه وایي زه پلار نه لرم. چې ته زما سوی؟ هغه وایي نه، زه پلار نه لرم. زه چیرې هم د کېږي چې زه به پلار یم؟ بیا هم ته زما سوی، لطفاً که ته ووایې چې ته زما سوی، زه به پسې مرم. زه مور ته چېرته؟ په نورو پلان کې زه کې ته څه کوې؟ ته څوک یې؟ زوی ته باور وکړه، زما زوی زه هغې کې نهځم. تا تخفیله نه، ته څه نښه لرې چې زه ستا زوی؟ ته هلته دې یو داغ دی، ته زما نه ژوبل شوی وې. ښه زوی، خیر دی؟ ته په دې خاطر مه وایه چې زه ستا زوی یم چې زه د اعدام نه خلاص شم. ته یا وهری ووایه چې زه ستا زوی یم چې زما روح ارامه شي. همدلته دې چې پولیس ځان خبرې کوي چې څه دی. همدا زما زوی، هغه هم چې دا نښه ښیي وي، دا رښتیا. په همدې خاطر زه د اعدام نه.
د فنکار په نننۍ برخه کې دا ځل د نورستان کامدیش ولایت ته تللی یو. هلته مو له امان الله امان نورستاني سره مرکه کړي. امان الله امان په 1950 لمریز کال د کامدیش په کوټیا کلی کې زیږیدلی دی. هغه په پښتو، نورستاني او دری ژبو شاعري کوي. زموږ همکار روح الله انوري ورسره په شاعري غږیږي.
فنکار
زمانم امان الله امان نورستانی ده، د ملک عبدالله جان زوی، د نورستان ولایت د کندش ولسوالۍ د کوټیا د کلی اوسیدونکی یم. په 1950 هجری لمریز کال کې په نورستان کې پیدا شوی یم. تعلیم د هجرت په تیار کې منګه تعلیم خپل تعلیم سرته رسولی ده. من هجرت وک ضلع چترال ته. هلته د احزابو مکاتبو سورتونه برابر کړی وو تعلیمی. د حضرت علی کرم الله وجهه په نامه لیسوا، د اتحاد اسلامي لیسوا، د هغې نه فارغ یم. د کانکور له لارې مونږ لاړلو دعوت جات پوهنتون ته، مونږ کامیاب شولو. د ژبو ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې نه په 1940 کال کې فارغ شولو.
من شاعری د څه وخت شروع کړل؟
شاعری له پخوانه زما د رسید وخت نه له شاعرۍ سره زما مینه او علاقه وه. خو داسې چار نومه تشویق کړی چې کله پوهنتون ته لاړلو هلته د استادانو او د دوستانو هڅونې وي او زمونږ څخه هغوی غوښتنه کوه چې تاسې باید چې فارغېږئ د پوهنتون نه حداقل له تاسې څخه لیکوالان جوړ شي
او کده شا شاعری سره علاقه وی شعر او شاعری سره علاقه وی اشعار لیکي او دا کوئی حساونه و د استادانو خ نظرونه هغه چې من دلاري ترالو او په شعرونو لیکلو باندې په 1922 کال څخه را پدې خو ما شعرونه په مختلفو ژبو کې لیکل.
تاسو ویل چې استادانو په پوهنتون کې وه حساولې همدغه حساونه د دې لامل شو چې ته شاعر شي په شاعرۍ شروع وکړه کنه نور لاملونه هم وو؟
زما ذاتی علاقه مندی له شعر او شاعرۍ سره وه، خو د استادانو حساونه هم را باندې زیات تاثیر وکړل.
ځینې خلک بیا دا وایي چې یاره په ما د انقلاب غمونه و جنګونه و هغې شاعر کړم، ځینې وایي چې زه مینو ما یا نیمګړی مینه مې وه په هغې کې مې شاعري شروع کړه، ستا خو دا لاملونه نه وو؟
زما لامل لکه چې تاسې یاد کړل نو په دوی کې دغه لومړنی لامل همدغه زما دا و چې د افغانستان حالات زمونږ د ورکوټیوالي نه دغه جنگونه دی دغه انقلابات رااله ستونزې رااللي او دا هر څه موږ په خپلو سترګو ولیدل او دا وګالل موږ، نو طبعا دا یو اثر لري، د حالاتو نه سړی متاثره کیږي. او بل دا شعر لیکل داسې یو احساس واړي، یو له چا سره درک او احساس نه وي، د الله تعالی د خوانه لورینه نه وي، نو ډیر خلک به احساس لري، خو دا بار ته راایستل لیکل دا یو بیل استعداد دی په چا کې چې موجود وي، دا د الله تعالی د خوانه یو لورینه ده چې انسان ته ورکوي. نو دغه عوامل وو، دغه ستونزې وي، دغه کړاوونه وو، نو زمونږ شاعري دومره قوي شاعري به نه وي، خو مونږ ته هغه خپل د زړه هغه آواز هغه درد چې دی مونږ هغه د شعر په ژبه باندې هغه مونږ سړي کړي دي او خلکو ته وړاندې کړي دي.
لومړی شعر دې په کومه ژبه کې وو او کوم شعر داسې معلومات درته شته؟
لومړنی شعر مې په 1922 کال د اتمې میاشتې په شلم تاریخ باندې ما ولیکه په پیښور کې، البته د ازادۍ پیغام تر عنوانه داسې دی: بیا د غلیم په دې خندا ګوره باور ونه کړي، عهد او پیمان د اتحاد په دې زمان ولیکه، وینې تویږي بې حسابه دا تر کومه پورې، عدل او انصاف ته په قرآن عظیم الشان ولیکه، دا د ظلمونو او تیریو وخت تر کومه به وي، د ازادۍ پیغام ملت ته په خشان ولیکه، خو به وي دا چې رجوع وشي د ملت نظر ته، د جنگ جګړو نه نور توبه په دې مکان ولیکه، کلي ښارونه د هیواد په کنډوالو بدل شول، دا د بیرحمو کارنامې په ډیر فغان ولیکه، اخر به جوړ شوران وطن د خدای په فضل سره، امانه پاڅه څو شعرونه خود ځان ولیکه.
امن امان صاحب، موږ داسې اورېدلی چې ته په درې ژبو کې شاعري کې او کړې دي؟ دا
زه په درېو ژبو کې شاعري کوم: پښتو، نورستاني او دری. البته په پښتو او نورستاني کې مې زیات شعرونه لیکلي دي، شعرونه زیات دي، او په دری کې محدود شعرونه دي، داسې لس پنځلس شل شعرونه مې لیکلي دي.
د نورستاني کې یو څو بیتونه راته وی او هغه بیا درنو اورېدونکو ترجمه هم کې چې مطلب یې څه دی.
نورستان پړه مې یو شعر تازه لیکلی دی، دا به تاسو ته وړم: نورستان ګله، ګله تو ته شایلم، تو نن ژیند ساتلم، تو دوستنی ژونه شي، توسته اوریا وگلم، شه پرلما تو دینگه، عدل نشتو ای پالم، تادوان تو تیگولا، توسته نامو وگلم، کلشونج پارونیسته، وامو دی ببدیک شالم، پامدش دشنگ رایز، کوی عبادی یاد کلم، برگمتال جنورگرام، اونس کارکی پامرشتلم، مندول جدعا بمیش، شو زره تا تان پرلم.
چون امی مطلب واقسته چه ده نورستان ده سیمو او ده ولسوالی سپت تکره ده پا کسی دی؟
بله بله.
ترجمه که که خواهی؟
ترجمه بایی کو: گولا تو تا شایلم، تو لگه نسیتلم، ای وطن لطاس خبه زن قربان کرم، او تا بلا دخمنانو سخوو ساتم، او تا زمان ده نیکونو ده آبا و اجدادو وطنی، او ستا ترقی منگا غواړو، او ستا لپاره منگا هر رقم قربانی ته آماده یو. او بل دغه نمونه یاد شوی دی، د ولسوالیو نمونه دی، د مشهور ځایونو نمونه یاد شوی دی. نو وطني شعر دی، یو ملي احساس په دې کې څرګند شو.
یوازې همدغه د شعر برخې ته توجه کړی زیاته او که نثر هم تاسو لیکلی؟
نثري لیکنې هم ما کړې دي، او زه په دواړو برخو کار کوم.
یعنی نثري برخه چې افسانه دي لیکلي، قصې دي لیکلي دي، سیاسي مضامین دي لیکلي، شعر یې کړی دی.
نو هغه د نورستان په اړه مې معلومات راټول کړي دي، او ورسی کوم شفاهی ادبیات چې دي، اشعار چې دي، غره پاتې دي مونږ ته، هغه د نورستاني ادبیاتو یو بیلګه او قوی یو برخه ده او هغه راټول کړی دي د شاعرانو راپاتې دي لیکلي بڼه باندې هغه وجود نه لري یو شاعر سره کینه بل سره کینه نو همدغه سی یا یو د بل د خلینا نه لیکلي دا کتابونه چاپ شوی نه دي ان شاء الله پاینده کې چاپ شي
تر اوسه دې څومره شاعری کړې ده او څو کتابونه چاپ شوی دي څومره چاپ ته آمده دي
دوه کتابونه زما چاپ شوی دي ویاړونه او شونوی ویاړونه خو پښتو شری ټولګه ده په 1973 کال کې چاپ ته رسیدلې ده او بل شونوی یعنی ضرب الامثال دي متلونه دي نورستانی متلونه شونوی د هوخیارانو خبرې د هوخیارو خلکو خبرې معنی ده نورستانی متلونه
پښتو ترجمه کړی کنه
نه غواړم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم پښتو درته
نور څه اراده لري
که دغه زمينه راته مساعد شي لیکنی کوو ان شاء الله قوي عزم او هوډ لرم لیکنی وکم نو په دوړو برخو کې ان شاء الله غواړم چې کار وکم هم به اشعار ولیکو مختلفو ژبو کې او هم به نثر لیکنی وکم ان شاء الله امید لرم ان شاء الله
لیکوال او شاعر فرشته غنی د ښځو فعال ده هغه د ښځو په ټولنیزو ناخوالو او بدبختیو وخت نا وخت لنډی کیسې لیکي او د ټولنې هغه ناوړی پیښې روښانه کوي چې افغاني ښځې ترې رنځوي راځي لنډه کیسه د هغې په خپل ژبه واورو
ځوان انجلۍ او سپینګیری لیکواله فرشته غنی د سپینې دروازې مخې ته ولاړ ځوان مونږ دواړو ته اشاره وکړه چې په کتار کې په څوکۍ کینو انتظار خونه کې چې مې سترګې وغړولې ډېر کسان ناست وو ومې ویل دا ټول همدې یوې خونې ته په تمه دي ځوان په خندا شو وی ویل نه څلور خونې دي دومره بې صبري مه کوه مهرباني په څوکۍ کینئ په تمه شئ چې نوبت در ورسیږي څنګ ته مې وکتل یوه ځوان نجلۍ ناسته وه زمانه په مشربه خود روزو نامنظم والی یې دا ثابتوله چې شاید مجرده وي معمولا په افغانستان کې زیاتره نجونې تر هغه چې کوژده ونه کړي روزې نه جوړوي دا ورته شرم ښکاري ځینې نجونې چې روزې په پیغلتوب کې جوړوي نو خلک یې بې شرمه بولي یا ورته ویل کېږي چې باید ژر واده شي ځکه چې له روزو یې بریښي چې واده کولو ته یې زړه شوی دی څنګ ته مې ناستې نجلۍ ته ښه ور نږدې شوم ترې پوښتنه مې وکړه چې ولې راغلی یې پرې پوهه نه شوه ورو یې راته وویل چې خبره دې نه اورم انتظار خونه کې غږ او شور د دې سبب کېده چې د یو بل خبرې سمې وانه ورو خوله مې غوږ ته ور نږدې کړه ستا هم سترګې ضعیفه شوې نه وړې دانې مې په سترګو کې راختلې سوځېږي وایي له خوشایو سره دې سیاست کړی څه شوي دي پوه نه شوم هغه بل ډاکټر ته چې تللی وم ویل یې د خوشایو لاسونه دې سترګو ته وړي دي چې خبرې یې یو لوړ غږ پرې کړې له هغه خوا ځوان هلک غږ وکړ شبنم شبنم څوک ده نوبت یې راورسېد نجلۍ سمدواره له ځایه پورته شوه سپینګیری سړی چې تر هغې هاخوا ته ناست و د نجلۍ د کمیس لمنه یې خپلې خوا ته کش کړه په قهرجنه لهجه یې ورته وویل مزه صبر وکړه نجلۍ شاوخوا سترګې وغړولې له شرمه یې غومبوري سره شول په لوی ټیکري کې یې مخ پټ کړ سترګې یې ښکارېدې د هغې سترګې تورچکې غوندې وې هومره ښایسته نه وه خو چې مخ به یې پټ کړ سترګې به یې په انسان ښې لګېدې د سپینې دروازې سره ځوان هلک بیا ځلې نوم واخیست په دې سره سپینګیری سړی ورجک شو په تریو تندي د ځوان مخې ته ودرېد ځوان ورته وویل شبنم تاسې یاست په دې سره یو څو کسان چې په کتار کې ناست وو په کړاس په خندا شول ځوان دې خواته راوکتل خوله یې جینګه کړه سپینګیری ځوان هلک په اوږه ووهه ورو یې څه ورته وویل که څه هم زما پام یې ځان ته اړولی و خو پوه نه شوم چې څه یې ورته وویل ځوان هلک کاغذ ته وکتل او یو بل نوم یې واخیست مونږ چې تر ډېریو ناوخته تللي وو وار مو وروسته وو سپینګیری په اوچتو ګامونو دې خواته راغی سترګې یې برګې کړې په څوکۍ کې یې بله ښځه ناسته وه لور یې اوس زما او د یوې بلې ښځې په منځ کې ناسته وه سپین ګیری زموږ شاته راغی. ځوان نجلۍ ته یې په غوږ کې یو څه وویل او بیا ځای په ځای ودرېد. د دویم کتار چپ لاس ته د یوې ځوان نجلۍ څنګ ته د یو کس د کېناستو ځای و. سپین ګیری ورغی او هلته کېناستو. نجلۍ ترې ځان راټول کړ. د ها بلې ښځې څنګ ته جوخته شوه. دوه نور کسان یې هم خوا ته راغلل. یو تنکی ځوان و او بل همدغه سپین ګیری ته ورته یو کس و. له عمره پوخ و. لویه ګیره یې درلوده، نیمه سپینه او نیمه توره وه. هغوی هم د سپین ګیری په غوږ کې یوه خبره وکړه او ترې بیرته روان شول. د دیوال سره ودرېدل. د پاخه عمر سړي دیوال ته تکیه وکړه، څادر یې په اوږو راسم کړ او نیغ نیغ یې موږ ته راوکتل. ما هم د سترګو له کنجو سپین ګیری څارلو چې څه کوي. شبنم ته ورنږدې شوم، تر غوږ یې شوم. چې نوبت تیره ورسید، ول ډاکټر ته ورنغلې، ځکه چې پلار مې په قار شو. هغه ځوان ته یې وویل چې لور مې ښځینه ډاکټرې ته ځي. وایي ډاکټر خو محرم وي، زما پلار یې نه مني. رښتیا هغه تنکی او دا بل سپین ګیری څوک دی؟ هغه مې تره دی، پرون له وطنه راغلی دی، قاری دی. او هغه بل؟ هغه یې لمسی دی. نجلۍ یوه شېبه غلې شوه، بیا یې ورو وویل، شاید ما هغه ته ورکړي. هغه خو لا ماشوم دی، ته خو لویه یې. هو لویه یم، آن یولس کاله ترې لویه یم. د تره دغه لمسی مې په ماشومتوب کې زیاتره وخت ما ساتلی. مور به یې د کور په کارونو بوخته وه. هغه هلک ته مې په ځیر وکتل. د دیوال څنګ ته ولاړ و. په خپل نوک یې د دیوال سپین رنګ توکلو. دې خوا ته یې نه راکتل. ته به وایې درې یا څلور کلن ماشوم دی. عاجزي په سترګو کې وه. زړه مې پرې وخوږېد. شبنم ته مې وویل، ښه نو ته له دغه ماشوم سره واده کوې؟ زه خو مجبوره یم، زما خوښي ته څوک نه ګوري. دا هلک مې لکه د کوچني ورور په شان دی، خو څه وکړم. مور ته دې ووایه چې له دې هلک سره نه غواړي واده وکړي. نه کېږي، پلار او تره مې فیصله کړې ده، بدلول یې ګران کار دی. خو ته آخر څه کوې؟ واده به وکړم، له اولادونو سره به مې میړه ته هم مور جوړېږم، بس چې تره او پلار مې خوشحاله وي. د شبنم ستونی را ډک شو، ژبه یې بنده بنده کېده. غوښتل مې نور څه هم ترې واورم، چې له بلې خوا مې خپل نوم واورېده. د سکول مې راواخیست، د ډاکټر خونې ته ورغلم. معاینات مې تکمیل شول. ټول فکر مې له شبنم سره و. د معایناتو د نتیجې لپاره باید 15 دقیقې نور هم په تمه وای. بیرته راغلم، په انتظار خونه کې کېناستم. شبنم او سپین ګیری پلار یې نه و. څو شېبې دغسې ناسته وم چې د ډاکټر له خونې راووتل. په هغه بله خونه کې ښځینه ډاکټره وه چې د سترګو معایناتې کول. تازه مې د نجلۍ په جامو سترګې ولګېدې. ګرد اوږد کمرچین شین کمیس یې پتان و او تور ټیکری یې ورسره اغوستی و. په لمنه کې یې پښه بنده شوه. نږدې و را پریوزي چې د پلار غږ یې لوړ شو. ړنده خونه یې سمه پلار ځه. سپین ګیری نجلۍ له لاسه کش کړه. هغه دوه نور هم ورپسې شول او زه لا هم د شبنم په ژوند کې غرق وم.
د ادب جام په نننۍ برخه کې مولوي نور محمد نور در پیژنو. هغه نه یوازې دا چې په ادبیاتو کې کار کړي، بلکې په پښتو ګرامر کې هم څېړنه کړي. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور محمد نوری. مولوی نور محمد نوری د کندهار مشهور عالم دی. په تیره بیا د ګرامر او تاریخ په برخه کې لوی حقدار ګڼل کیږي. نوری یو ګرځنده سړی و او یو څه په هند کې ګرځېدلی دی. لندن ته هم تللی دی. په پښتو، عربي، سندي، انګلیسي، فارسی او اردو ژبو ښه پوهېده. نوری د امیر شیر علی خان په دویمه پاچاهۍ کې له کندهار څخه سند ته تللی دی او ډیره موده په کراچۍ او نورو ځایونو کې اوسېدلی دی. د نور محمد نوری د مرګ نیټه او د مړستون پته لا نشته،
خو دومره معلومیږي چې د تحفۃ الامیر د لیکنې په وخت کې په 1200 هجری قمری کال کې په پنجاب کې اوسیده او بیا بیرته راغله او د امیر شېر علي خان دربار ته ورغله. نور محمد نوري سربیره په دې چې یو پوخ مورخ او تکړه ژبپو دی بلکې یو ښه ادیب هم دی، ځکه د خپل ادبي ذوق د تحفۃ الامیر په اثر کې څرګند کړی دی. د نور محمد نوري شعر ډیر لږ لیدل شوی دی او په نثر کې بیا د خوشحال خان په لار تللی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د نور محمد نوري د شعر یوه بیلګه. تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، تورې زلفې پر مخ شوې خم په خم، که د زنګ لخکر چاپیر شه په محرم، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، هر زمان می نوی نوی سرواهشی، چه تحریر کړم راز د تا خکل سنم، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کی، تر کا کل دی پریشانیم په هجران کی، د شانی په صد پارا زیگر قسم، پسرو سترگو کے کہ سارا چرا درومی، پسرو سترگو کے کہ سارا چرا درومی، سیل د زر کو د پرہات کوی ماتم، چی زخمونا د موج روخشی شینا بودا، چی زخمونا د موج روخشی شینا بودا، پا پرہار باندی نور میک تمرحم، دو زبان پا عشق کے مشا نور محمدا، دو زبان پا عشق کے مشا نور محمدا، سیارو بشی پتور د قلم، سیارو بشی پتور د قلم.
په هنري ادبیاتو کې د نظم په ژبه سوال او ځواب نوی خبر نه ده. د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو یو نظم واورید چې یو شاعر ته لیکل شوی و. د هغه نظم په ځواب کې لیکوال او شاعر سهار ګل میرزی نظم لیکلی. راځئ چې د هغه په ژبه یې واورو.
سهار په خیر د سترګو تور یارا، سهار په خیر د سترګو تور یارا، زما د خوږ زړګي ټکور یارا، په کومه ډډه پاڅېدلی یې نن مسلمانی ده کنه ګوره یارا. نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، نن مې د هغه لیک ته ډېرې وکړې، د خولې نه کړېغې ښه په زوره یارا، بغیر له تاکه مې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یارا، بغیر لتا کمې په زړه کې بل وي، زه دې بېګا ته شم بې موره یارا، هسې نه ته مې هم کافر وبولې، هسې مې مګړه و نوره یارا. هو زنن یو کار کوما، توکل په خپل پروردگار کوما، ستا غوندې نه یمه چې ډار کوم، د زړه خبره ښه په جار کوم، ته چې هر نوم ورکوې خو زه اقرار کوم، او دا سلم زل دی چې اظهار کوم. یوه خبره مې را یاده شوله، یوه خبره مې را یاده شوله، اوس په سپین غره کې خاپېرې چرته دي، ما ته نور سوال به درته وکړمه، چې دا شین خالۍ مین خالۍ مه یادوه، زه د چا خال او خط ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه د چا خط او خال ته نه ګورمه، د چا د مال او دولت وږی نه یم، په ښایستونو پسې زړه نه وړمه، له شهرتونو نه هم ښه نه وړمه، زه چې څه وایم او څه غواړمه، هیڅ درنه نه غواړمه، زړه غواړمه. سر به دې څه خوږوم خپله یاره، نور به نو مخ د زمانې ونه کړم، نوره به څه درته کیسه کومه، خو یوه خبره ښه ډاډه کومه، سترګې سپینوم خبره سپینه کوم، قسم په خدای در سره مینه کوم.
تاویل چې پریخه می تاویل چې اوس د هغه خوند نشتا تاویل چې خامہ خا یو څه خوشته ده تا داسې چلی دلی تا ورېدلی دی څه تا ته چا څه ویلی خخا زما په خاموشی باندې د شک کړی دی نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې د شک کړی دی نه نه داسې هیڅ هم نشتا زما په درد او په سلګۍ باندې د شک کړی دی زما په سوال مینت زارۍ باندې د شک کړی دی زما په مینې او خوارۍ باندې د شک کړی دی په بې کسۍ او بې وسۍ باندې د شک کړی دی توبه توبه د آشنا توبه توبه د آشنا زه بیل تا نه ځان ته ځان نه وایم زه بیل ځان نه ځان ته ځان نه لرم زه په دې دومره لوی او ویړ جهان کې بغیر له تا نه بل جانان نه لرم ستا د څنګ ناسته لاس نیوی او خندا دا مې ارمان دی بل ارمان نه لرم زما لري مسافر آشنا ید مستیو پخار ورک لالیا اوس د لیدلې نیم تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی تا مې له ځانه سره روح وړی دی تا مې له سترګو نه خوبونه وړي تا مې د زړه له کوره زور وړی دی ته مې غزل ته تورې نه راکوې تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا د ژوند ټول خواږه اخیستي رانه تا ټول خوندونه او رنګونه ورک کړل تا مې له ژبې نه تاثیر وړی دی تا مې په ګوتو کې زور نه دی پریښی بس بوتي بولی که کال بوتي بولی زما احساس نه دی یو شی جوړ کړی تا لکه ورک یو نابلد مسافر په نابلدو کوڅو پریښوم لاړې چې زه دې یاد نه کړمه نه مې یادی څه به مې یاد کړي نو په څه مې یادی سهار به څه ویني او ګل څنګه بوی کوي د هر چا د وس کار نه دی نو ای راشه ته ووایا دا سهار چا وژلی او دا ګل چا ومروړه د قام له دې سترګو نه دغه نظر چا اخیستی د قام د دې ورژبې سر به څرکې چا یخ کړي زما د حس او د ضمیر خاپېرۍ چا وژلې ژړا په دغې راشي ولې اوس هغه خو ماتهړی چینار هغه نمجنې خو اوس سوي پولې سپین مرغی خو بی وزر پرتی لوړ دنګ د خټو خو سوری برجونه سپین مرغی خو بی وزر پرتی لوړ دنګ د خټو خو سوری برجونه کندر کندر د مکتبونو کوټی د خونځي او مات سوری زنګونه کندر کندر د مکتبونو کوټی د خونځي او مات سوری زنګونه مات مات قلم او سوی سوی کتاب دا بی عظمت او دار مات شملی د زلمو غوړی خوس خړې څړي ولی دا ولی زوس نشم دیدای داسې بی روخه بی غیرته بی زمیره چا کړم ته خو پویږی کنه زما د دغو گناهونو سزاوار څوک دی زه به مجرم یم ګناهګار یم خو د چا د لاسه یم ته خو پویږی کنه زه به مجرم یم ګناهګار یم خو د چا د لاسه یم ته خو پویږی کنه هو رښتیا بلا واورا هغه د سور او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو بل ته مکړي څومره خوږې وي دا د ناس خبرې رښتیا بلا واورا هغه د سور او د آواز خبرې ها د انجام او د آغاز خبرې چې یو بل ته مکړي څومره خوږې وي دا د ناس خبرې اوس هم ولاړې م پرې ویاړه مزه اوس هم زما د سور ساز آوازې اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د سر و ساز آوازی اوس هم زما د هر انجام غازی اوس هم زما د خیال زرین وزری اوس می هم هر سا کی تراوزی اوس می هم هر سا کی تراوزی اوس ته هم هر شپه یادونو سره لوبې کوم اوس ته هم هغه سی تصویر سره خبرې کوم مینه لرم در سره دومره اظهار بس دی کنه مینا لرم در سره دومره اظهار بس ته کنه چغه وهمه ګورا ټول دنیا م خبره وا چغه وهمه ګورا ټول دنیا م خبره وا
آزادانه خبرې کوي
تغاسبین درګر دلګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.